پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زفرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په د هیواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د سچرګي د کورنی امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. د دې موضوع تفصیل به وروسته درته هم ولرو. په پام کې د چنن د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت د استازو په نشټون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسي ځنګړي استازي د امریکا بلوف د لړم پر 13 ټاس خبري ایجنټ سویلو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دی بلل شوی. هغه دلیل نو ویلي د طالبانو حکومت ویلي دی چې دوی نه دی بلل شوی. د دوی نه بلل بل روسي سره پر دواړخیزو اړیکو منفی اغیزه کوي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر کې شپږ کسان وژلې دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکی مروه د ولسوالۍ سیمه کې دا حمله هغه مهال وشوه چې پولیسو په سیمه کې د قسمي په حال کې و. برید کوونکی په تیښتې بریالی شوی دی. د دې حملې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو اسلام پالې ډلې له هغې ډلې پاکستاني طالبان په دې سیمه کې فعال دي او کله ناکله پر امنیتي ځواکونو وسلوالې حملې کوي. د رب نواز په وینا چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. ټاکل شوی ده د ناټو غړي به د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاور لګېدلي دي او دوه کسان یې وژلي دي. روټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد کړي راپور کړی دی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړیږي. د دې مادې د حکم په اساس د ناټو هر غړی چې کله ځمکنۍ بشپړتیا سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي خپل اندېښنې له نورو غړو هیوادونو سره مطرح کولی شي. او د امریکا ولسمشر جو بایډن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په داسې حال کې چې روسیې ته د تیرو نهو میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات وختي تمه ده چې دا لویه مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال یې ننېږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټي توغندي او توغول. دا توغندي د اوکراین په څو سیمو د انرژۍ په تاسیساتو ولګېدل چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوه. اوکراینی چارواکي وایي چې په کیف کې د حملو لږ تر لږ یو تن وژلی او درې نور ټپیان کړي او درې نور کسان په نورو سیمو کې د روسیې په راکټي حملو کې هم ټپیان شوي دي. تاسې د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطلب لرو. امریکا یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه چې ممکن له افغانستانه د امریکا امنیت ته ګواښ پېښ شي. آیا په اوس وخت کې افغانستان د امریکا امنیت لپاره ګواښ جوړولی شي؟ وړاندې په خبرونه کې په راپور کې درته وایو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې تړل کېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. دا چې دا دروازه د افغان سوداګر لپاره څومره مهمه ده، وړاندې په خبرونه کې درته په راپور کې وایو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي شکایت کوي چې پاکستاني سوداګر ورته بازار خراب کړی دی او کومه خې ونیول شي دوی ته بل لوی تاوان ولري.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په زمون کې خلکو ته کار پیدا شي.
اوروزګان کې بیا یو غیر دولتي موسسې په برسته ډېر ځوانانو ته د کار زمینه برابر شوې.
214 کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي د دوه میاشتو لپاره او شپږ دېرش کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان.
دا چې په کومه برخه کې دا ځوانان په کار ګمارل شوي د وړاندې خبرونه کې به درته وایم. همدارنګه په نړیوالو مسایلو به تم شو. ملتیا مبارک.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او ناوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. له افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سشنبې په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جوړیې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو ادارې د ترهګرۍ مرکز مشر کریستین ابیسایډ د امریکا د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیټې ته ویل چې تاوتریخوالی او افراطیت لا هم د لویدیز لپاره یو ګواښ دی. اغلی ابیسایډ د کمیټې ته ویل دا سکاري چې د داعش خراسان څنګه بل افغانستانه بهر عملیات کوي.
کوم ګواښ چې زه د افغانستان په اړه ډېر اندېښمنه کړم هغه د داعش د خراسان څنګه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ تر اوسه له ځانه ډېره وړتیا ښودلې. آن له افغانستان بهر په ورڅیر مسیمو کې هم ځینې بریدونه کړي دي او زه د دوی له دې لیوالتیا اندېښمنه یم چې غواړي د خپلو حملو لمن پراخه کړي. نو دا زموږ لپاره تر ټولو ستر لومړیتوب دی.
نوموړي زیاته کړه چې د جولای په میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن زواهری وژل کېدل د دې ډلې ستراتیژیک شاتګ وو او دا چې دغه شبکې د افغانستان څنګه اوس مهال په کمزوري دریست کېده. خو بي ویل چې القاعده لا هم د امریکا پر ګټو د بریتنیت لري. د متحده ایالاتو د فدرالي تحقیقاتو ادارې رئیس کریستوفر ری یادې کمیټې ته ویل چې د دې اداره پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنی دوه وروسته اندېښمنه ده ځکه د خبره په افغانستان کې د طالبانو تر وکمنی وروسته دوی د معلوماتو پر راټولولو کې لننګونو سره مخ دي. د خبره د القاعده په ګډون داعش او نورې ترهګری ډلې نیت لري چې په امریکا کې ستر بریدونه وکړي.
موږ له طالبانو سره د القاعده شبکې اړیکو ته پکتو او د دغې شبکې د بیا انسجام په اړه د دې ډلې لیدلوري ډېر اندېښمن کړي یو او دا اندېښنه د کابل په زړه کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د موندلو یو اړخ دی. زه غواړم ووایم چې موږ د القاعده او د داعش د خراسان څانګې له لورې په متحده ایالاتو او یا په کوم بل ځای کې د امریکا پر ضد د احتمالي برید په اړه اندېښمن یو.
دا اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د روان میلادي کال د جولای په 1 په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شو. له طالبانو مو د دغه تازه اندېښنو په اړه وپوښتل خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي او بهرني هیواد پر ضد استعمال نشي. دغه شان یې په افغانستان کې د داعش ډلې ګواښ جدي نه و بللی او ویلي وو چې دغه ډله له پښو غورځېدلې او په افغانستان کې معلومه جغرافیه په واک کې نه لري. ښاغلي مجاهد ویلي وو د داعش ډېر شمېر غړي وژل شوي او پاتې به هم له منځه وړل شي. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د داعش د خراسان څانګې بریدونه زیات شوي دي. طالب پلوه دینی عالمان د صوفیانو مسجدونه او په هزاره افغانانو حملې د دغه وسلوالې ډلې اهداف دي چې تر ډېر ځله دوی د دغو حملو مسؤلیت هم منلی دی. خو پر کاج ښوونیز مرکز خوناړی حمله چې د دې مرکز نږدې 55 زده کوونکي پکې وژل شول مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلوالې ډلې نه دی منلی. که څه هم د طالبانو امنیتي بنسټونو یې داعش وسلوال مسؤلین وبلل. دغه حملې نه یوازې په کور دننه د داعش خراسان څانګې د وسلوالو په اړه ویره زیاته کړه بلکې په نړیواله کچه یې اندېښنې راپارولې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې د میلیونونو افغانیو زیان اړولی شي. د سپین بولدک چمن له روس له هغې وتړل شوه چې د یکشنبې په ورځ یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواکونو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د دې پیښې په نتیجه کې یو پاکستاني سرتېری ووژل شو او دوه نور ټپیان شو. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي پرون وخت ازادي رادیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لار تر اوسه پورې بند ده او د خلاص شوې نه ده. د زمنګ د پارالویزن د هله مداده چې د ډېر زر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته لغې وټړل سو چې 13 یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو لمخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل سو او دوه نور ټپیان سول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خبره شوې په شخصي کالو کې یو تن خپل توفنګ چر اباسي او پر خلکو ډزې کوي. د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی په ډاګه شوی. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد د سې شنبه په ورځ په خپل ټویټر د یک شنبه ورځ د پیښه په تړه او خوښنی وشو ده او ویل کل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچې موږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کوي.
تر دې مخکې هم چمن او ترخم دنشتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل شوی دی. چارواکو نه دی ویل چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په زرګونو افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پته مدي. وړاندې لدې یو شمیر افغانانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړي.
اوس په افغانستان یو بل موضوع ته تم شو. په افغانستان کې د بي پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف واي یو کال راهیسې د دوی د روغتیا مرکزونو د مراجعینو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي چې دوی ارشوي په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیا کارکونکو شمیر زیات کړي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو کریم الله وایي په دې ولایت کې ګڼ کسان له روغتیایي خدماتو بې برخې دي او په لری پرتو سیمو کې وضعیت لا خراب دی. هغه آزادی رادیو ته وویل یا ولایت داره چې په خلکو کې بے وسلی زیاته شوه ده.
روزګان خلک ډیر د روغتیایي خدمات څخه به برخې دي او اقتصاد ډیر کمزور حاصلات نه جخته سوي. موږ اقتصاد ډیر کمزور دي، باید دولت هم دې ته دغه په مرنه کې اقتصاد کوي کې
یو بل کوچای چې وخت نا وخت له یو ولایت بل ته کډه کوي وای د 2.5 کیلومتر کې هم روغتیایي مرکز نشته. هغه بیل دي چې خپل نوم واخلي په ترين کوټ کې آزادی رادیو ته د خپل استونزي کې څه وکړه.
نفس چې چې لنډ نه نه بل خو نه غو چې وا ګولې سپلاتون پیدا کی یو لا کا و پیدا کی کوم چې رما د غلا د غماله تعال وایا فری پیدا لدې کوم ځان را سوال د خو نه و څه زر امنه خو دې تر و تار کړی اقام فقلای د کمی اثر بالغ کړی چې د لیدې بل څه دا ارتم باندې نه کوم.
په بیلابیل ولایتونو کې خلک د روغتیایي خدماتو له کموالي او نشټوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې لکه طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګه کړې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو ادارو د افغانستان د روغتیایي سیستم د خرابېدو خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د بی پولي ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف افغانستان وای دوی هم له 1500 میاشتو راهیسې په ګڼو ولایتونو کې د خپل بسترونو او روغتیایي کارکونکو شمیر زیات کړی دی. د بی پولي ډاکټرانو ټولنه د طبي چارو مرستیال تنظیمون کې ډاکټر وحید الله حاتم آزادی رادیو ته وویل دا کار یې څو علتونه لري.
نشتا روغتیایی سیستم چې کوم په ولایتونو کې دی هغه اغیزمن شو لکه دا وی بودیجا یا مثلا نور ستون سره مخ شو او خدمات متاثر شو او سپلای متاثر شو نو دا خدمات په هغه کچه باندې نه ارزه کېدل کوم مخکې چې دا غنو دي تغیرات نه نو مریضان د وژنه چې مثلا وی لاسرسی ولري مستقیما زموږ روغتون ته راتلل نو دا وجه و چې زموږ روغتون باندې فشار زیات شو دوا ضرورتونه زیات شو موږ کوشش وشي ډیر درمل له افغانستان ته راوړو او موږ اسټافان تعداد مو زیات کړي لکه چې مریضان ناروغان مو زیات شول نو دا عمده اغیز و موږ په قانون باندې او د دې چیلنج سره اوس هم موږ مخامخ یو.
نړیوال بانک په ساور کې د افغانستان له روغتیایي نظام سره د 105 بلین ډالرو په ارزښت مرسته اعلان کړه. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د روان مریض کال په سنبلی کې خبرداري ورکړې و چې د افغانستان روغتیایي نظام بشپړ سقوط ته نږدې شوی دی. پر افغانستان د طالبانو د اولکې له بیا ټینګېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوال ټولنې مالی مرستې هم کمی شوې چې دې موضوع د افغانستان روغتیایي نظام هم اغیزمن کړ. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر قلندر عباد له آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي دوی هڅه کوي روغتیایي خدمات د افغانستان ټولو برخو ته ورسوي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس به نړیوالې مسلې ته تم شو. د ناټو د غړو هیوادونو استازي نن وروسته تر دې بیړنې غونډه جوړوي چې د روسیې له خوا توغول شوي دوه توغندي د دغه سازمان په غړي هیواد پولنډ کې راولوېدل. د راپورونو له مخې د پیښې کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. تفصیل به د اسدالدین چې همدا شیبه په سټډیو کې را سره دی واورستلی شي.
ډیره مننه فریده جانې. د ناټو غړي هیوادونه نن د نومبر په 14مه د پولانډ په غوښتنه بیړنۍ غونډه جوړوي. دوه اروپایي ډیپلوماټیکو سرچینو چې نمونه نه دی اخیستل شوی رویټرز اژانس ته ویلي چې دوی د ناټو سازمان د څلورمې مادې له مخې په نننۍ غونډه کې وضعیت ارزوي. د ناټو سازمان د جوړښت د معاهدې د دغې مادې له مخې که د ناټو هر غړی د ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکۍ یا امنیت ګواښ احساسوي، غړو هیوادونو سره د هر ډول اندېښنو په تړاو خبرې کولی شي. د پولانډ د ملي امنیت سلاکار جاسیک سویرا ویلي دوی د دغو توغندیو د لګیدلو په تړاو له خپلو متحدانو سره د لوړې کچې په خبرو بوخت دي. د ناټو بیړنۍ غونډه وروسته تر دې جوړیږي چې پرون سه شنبه د روسیې د پوځ لخوا پر اوکراین دوه توغول شوي توغندي له هدفه بیلارې او د پولانډ د ختیځ په یو کلي کې دوه تنه ووژل. تر پیښې وروسته د ناټو د بیلابیلو غړو هیوادونو استازو د پولانډ له چارواکو سره خبرې کړي او پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د پولانډ د ملي امنیت له سلاکار جاسیک سویرا سره خبرې کړي او وروسته ښاغلي سویرا پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې ولسمشر اندری دودا د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره په دې تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. وړاندې راغلي امریکا له پولان سره هر ډول مرستې ته چمتو ده چې پر خاورې د لګیدلو توغندیو څرنګوالی وڅېړي. له دې سره سره امریکا او نور لویدیځو قدرتونو تر اوسه تایید کړې نه ده چې د روسیې توغندي د پر پولانډ لګیدلې وي. دوی یوازې ویلي چې په سیمه کې د چاودنو په اړه پلټنې روانې دي تر څو معلومه شي چې څه پېښ شوي. تر پیښې وروسته د پولانډ د ملي امنیت شورا بیړنۍ غونډه کړې او خپل پوځ د تیارسۍ حالت ته راوستی. د هنګري چارواکو هم چې له اوکراین سره ګډه پوله لري تر دې پیښې وروسته د دفاعي شورا غونډه رابللې ده. خو روسیې بیا رد کړې چې ګواکې د دوی توغندي دي پر پولانډ لګېدلې وي. روسي چارواکو ویلي دا راپورونه په ښکاره توګه د وضعیت د کړکېچنولو په هدف ورکول کېږي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دوی د اوکراین او پولانډ ترمنځ سرحدي سیمه کې هیڅ ډول هدف نه دی ویشتلی.
ډېر زیاته مننه کور مودان اسد لودین و چې د ناټو غړو هیوادونو د نننې غونډې په اړه موږ سره جزئیات شریکول.
له خبرونو ور اخوا
اوسم مطبوعاتو ته لنډه کتنه لرو.
د امریکا چاپ واشنگتن ټایمز ورسپانې د شرعي حدودو د عملی کولو په اړه د طالبانو د مشر وروستي ټینګار ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان یو ځل بیا د جنایتکارانو لپاره د اعدامونو او د وجود د غړو د پرې کولو سزاګانې ورکوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پروانهونی کې پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له یو شمیر قاضیانو سره په کتنه کې هغو ته سپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نویه ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرایمو لپاره تطبیقول. واشنگتن ټایمز د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې د عدلیه له وزیر ملا نور الدین ترابی سره د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د 2021 کال د مرکه یو برخه نقل کړی ده چې نوموړي ویلي طالبان غواړي مجرمانو ته د قرآنی احکامو پر بنسټ سزا ورکړي، خو هغه دا یادونه هم کړې چې ښایي دوی دا ځل شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق نکړي. ورسپانه د شرعي احکامو په اړه د ټکساس په هنتون د حقوقو د پوهنځي هغه څېړنه یادوي چې وایي د قصاص په قضیو کې اکثرا د متضرر او خپلوانو ته واک ورکول کیږي چې خپل غچ واخلي او یا خونبها ترلاسه کړي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي دا اعلان داسې مهال کیږي چې د طالبانو حکومت د تیرې یوې اونۍ په ترڅ کې سپورت خونو، عمومي حمامونو او پارکونو ته د ښځو پر تګ هم بندیز لګولی. یوریجیا ریویو خپرونه له طالبانو سره د امریکا د حکومت د مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی طالبانو د بایدن یو میلیارد ډالر لاتري وګټله، خو خپرونه په عین حال کې پوښتنه کوي چې دا پیسې چیرته ځي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار د روان کال د اکتوبر په 13مه کانګرس ته په خپل درې میاشتنی راپور کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو پر وروسته موده کې له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د 1.1 میلیارد ډالرو مالی مرستې خبره افشا کړه. د یوریجیا ریویو مطلب زیاتوي تر ټولو دردونکې لا ده چې د وزارتونو په کچه ادارو په دې برخه کې د سیګار له څېړنو سره له همکارۍ ډډه وکړه. خبرونه د باراک اوباما د ولسمشری په لومړی دوره کې د فلسطین له حماس ډلې سره چې تروریستي ډله بلل شوی 900 میلیون ډالر مرسته ته د اشاره پترس کې لیکي چې خغلی بایدن دا پانه له همغه دورې څخه میراث اخیسته او د امریکا له قسم خوړلې دښمن یعنی طالبانو سره د همکارۍ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. یوریجیا ریویو د لیکوال جد بابن له قول لیکي چې نو موري وایي دای د سپینې مڼۍ د دې ساده ګمان په اړه څېړنه کوي چې ګنې کولای شي د امریکا دښمن ته د بډو په ورکولو سره جیوپولیټیک امتیاز ترلاسه کړي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د چرګانو فارم لرونکي وایي چې پاکستانی چرګان بند نشي د دوی کاروبار په ټپه ودرېږي. دوی شکایت کوي چې پاکستانی سوداګر هڅه کوي افغانستان ته تر یوې مودې په ټیټه بیه چرګان صادر کړي چې له امله یې د سیمې فارمونه سقوط او وروسته بیا خپل چرګان په لوړه بیه بازار ته وړاندې کړي. په غزنی ولایت کې شاوخوا 300 د چرګانو فارمونه جوړ شوي چې د غزنی ولایت ترڅنګ پکتیکا او روزګان ولایتونو ته هم ورڅخه وخن چرګان لیکدول کیږي. تفصیل په دې راپور کې وره.
په غزنی کې د چرګانو ګنشمیر فارم لرونکي وایي له پاکستان څخه په پراخه کچه د چرګانو په واردېدو سره یې کاروبار زیانمن شوی. دوی وایي کله پاکستان څخه د غوښې چرګانو په واردولو بندیز ولګیږي کورنۍ تولیدات به زیات شي، خو که د بهرنیو چرګانو د وارداتو مخه ونه نیول شي نو دا سکتور به له سکوت سره مخ شي. دوی په دې اړه غوښتنې د یوې جوړې سوې غونډې په ترڅ کې وکړې. په دغه ځای کې د چرګانو روزنې ټولنې مشر محمد رحیم رسولی رسنیو ته وویل له پاکستان څخه د غوښې چرګان واردېږي چې د چرګانو پلورونکو کاروبار له مالی ننګونو سربیره سقوط ته رسولی.
په بهرني تولیداتو باندې ټیکس او مالیه یې بند کړي چې په ټوله نړۍ کې ژوندۍ چرګ نه راځي او په ځمن کې خلکو ته کار پیدا شي. اوس موږ 1500 نفرو ته په غزنی کې کار ورکړی دی. خدای حمایت لموږ چې اوس یې موږ کده کولای شو چې 4000 نفرو ته کار په غزنی کې ورکړو. نو دغه اساسي مشکلات موږ اوس یې مارکیټ هم نه درلودل. د مارکیټ خاطر اوس یو ګډ کمیسیون دولت راته جوړ کړی دی. امارت اسلامي سیلا غل لارې به د پاکستانی چرګ په بندولو کې همکاري کوي.
شاغلی رسولی زیاتوي په هیواد کې د چرګونو فارم لرونکو د امکاناتو د درلودو په صورت کې د دې وړتیا لري چې د هیواد ټولو ولایتونو ته کوچني چرګونی او غوښین چرګان ورسوي. د هغه په خبره کې پر پاکستانی چرګانو بندیز ولګول سي په کور دننه د چرګانو د تولیداتو پر اخوالي ترڅنګ بدوی ته زیاته ګټه رسیدلې وي. نوموړي وویل ډیری وخت پاکستان افغانستان ته ناروغ چرګان صادروي چې د ګټې پر ځای زیان رسیږي او د دوی فارمونو ته هم خطر پېښوي. رسولی زیاتوي له موږ څخه یو کیلو غوښه له 160 تر 140 افغانیو اخلي، خو قصابانی په بازار کې په 300 افغانیو پلوري. له غزنی ښاروالۍ څخه زموږ هیله دا ده چې پر بازار نظارت او کنټرول ولري. بل لور ته بیا ډیری روغتیا پالان په دې باور دي چې باید هیواد ته هیڅ ډول ژوندي مرغان را نه وړل سي. د حیواني ناروغیو متخصص ډاکټر شفق وایي له بده مرغه د خپلو اقتصادي ستونزو، کم علمی او بې پروایۍ له امله له نورو هیوادونو څخه منسوي شان راوړو چې په هغوی کې یو هم ژوندي چرګان دي.
که مونږ تاسو وګورو په ټوله دنیا کې د ژوندیو چرګانو واردات او هغه بل هیواد ته لاوي صادرول دا ممنوع دي. په دې خاطر باندې چې په ژوندي چرګانو کې هر ډول امراض انتقال امکان شته.
په ورته وخت کې په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د ستونزو د حل په مخه یو کمیسون جوړ شوی. دغه کمیسون ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د چرګانو د فارمونو شته ستونزې هوارې کړي. د یاد کمیسون مشر مولوی محمد میرویس عبدالله په دغه غونډه کې وویل له بیلابیلو اتو ارګانونو څخه جوړ شوی کمیسون به وخت په وخت د دوی ستونزو ته د حل لارې چارې لټوي چې اوسنۍ ستونزه به هم په مرکزي کچه شریکه کړي.
اوس به په سویل کې اروزګان ته ورشو. په اروزګان کې د یوې غیر دولتي موسسې په ملاتړ د څه باندې 20 میلیونه افغانیو په لګښت د 12 استنادي دیوالونو د رغیدو چارې پیل شوې دي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په اروزګان ولایت کې د NCA په نوم د یوې غیر دولتي موسسې لخوا د 20 میلیونه افغانۍ په ارزښت د سیلابي اوبو د زیانونو د مخنیوي په هدف د 12 استنادي دیوالونو د رغولو چارې پیل شوې. دا پروژه د EDA موسسې په همکاري پلې کېږي. د ایډیا یا افغان پرمختیایي موسسې ولایتي مسول محمد نعیم مومن د یادې پروژې په اړه داسې معلومات ورکړه.
چې موږ 12 غبین دیوالونه لرو، مجموعه دا دیوالونه غبین دیوالونه دي 902 متر کېږي. په دې کې 214 متر کسان غیر ماهر کاریګر کار کوي دي 2 میاشتې لپاره، او 14 کسان ماهر کاریګر او 12 کسان فورمینان. دا پروژه د سیل خوا تمویلیږي او تطبیق موږ ایډیا موسسک.
ځایي واکمن طالب مسولینو هم دغه پروژو هرکلی وکړ او له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې داسې پروژې پلې کړي. په اروزګان ولایت کې د اوبو د کنټرول د ادارې رئیس مولوی نقی له خلکو غوښتنه وکړه چې دغه ډول پروژو په تطبیقولو کې دي ورسره مرسته وکړي.
ډېره مننه کوو چې تاسو ډېر دا کار په ښه خپل کار وبلی او په دې کې مشکلات جوړ نه کړي. موږ نورم کوشش کوو چې دغه مستط ولا را جمع کوو او دغه رسېس خدمت وکړي.
په ورته وخت کې هغه کسان چې په یادو پروژو کې ورته د کار زمينه برابر شوی زیات خوشاله دي او زیاتوي چې وړاندې بیروزګار و. محمد رسول او شفیع الله چې په دغه پروژه کې ورته کار پیدا شوی ازادي راډیو ته داسې وویل.
دلته راغلی یو دا ولیه کار ته راغلی یو موسسې دلته ولیه کار کوي. نو موږ ډېر جن خوشحاله یو، ډېر جن راضي یو چې موږ ته د کار زمینه برابر سوله. موږ بیکاره وو، موږ جن خوشحاله یو چې دلته موږ ته کار برابر سو او موږ خپل په کار باندې اخته یو. ځوانان هم بیکاره وو، بس اوس په کار ګرځ سره اخته یو، خپل په کار باندې سره لګیا یو. هم خپل کار کوو، هم موسسې روپیو سره کوي.
موږ ته مزدوري هم پکې راکول کېږي او پات سولې یو خواري موم ده. وطن موم ډېر در بدر دی چې نور خلک هم مشترکه موږ ډېر
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې د یادې موسسې لخوا سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شوې وه. یادې موسسې ته پانډ یونیسیاریا د کډوالو نړیواله اداره ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمرزو د ولسوالۍ د شهید کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. بعد سلام وروره دغه د دبليو ټي مرستي چې راغلي دي ډیر سخت دا ولوب دي خوشاله ده. زه په دې خاطر باندې چې دې ترجمه راتګ لمخه د خلکو سره کومک وکړو. نور موږ ساده سموږ دا اله کوو چې دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته غرمې سیمې دي یا لارې هم بندیږي، نور هم کومک وکړي. موږ به ډیر خوشاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره. نو دا هم باید کومک وکړي. ته باور وکړه چې زه په خپل پیشل تنه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرهاوو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو فدا هیله ده چې تاسو دغه زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ نه درته تماس کې ما بس د سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي. هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې. څوک یې په ګیلونو کې اچوي، څوک یې په تاڼو کې اچوي. نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دي هم زموږ پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دوستي خواسته باید چې وشي. زمنګ اورنه بالکل یو ځای تک را تک نشي کولای چې لاټي ال تدې زمونه وتره کې یو خارانه سره شو دي ګلا او په پوره باندې وتړل او خارانه ملکوله او نو مجري کولای شي نه خوري کولای شي. د افغانستان حکومت د زر فاصې د زمونه مخونی چې دا کوم زمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي د زمونه اخلاص کې فارن خپل کاروبار او څنګه جوړ شي افغانستان کې اوسېږي تم زلمونه خو د افغانستان خلک لا چې اوسه ډېر ظلم زیاته کیږي نړیواله سم دا درپاس دی د افغانستان حکومت سم دا درپاس دی دا کوم مسلمانان چې کوم تکلیف سره مخامخ دي چې دا ظلم نه اخلاص کیږي او دا ظلم ته پای ټکی کیږي وسلام ګلی اوه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونه دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو خبرونه ده د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو اداره وی له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې تاوتریخوالی او نوړی بشري وضعیت رامنځته شوی چې د امریکا ملي امنیت یې له ممکنه ګواښ سره مخ کړی دی. د افغانستان د امریکا له وتلو 15 میاشتې وروسته د متحده ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کورني امنیت او ملي استخباراتو ادارو مسؤلینو د سهشنبه په ورځ په دې اړه خپلې ارزونې د امریکا د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیټې ته وړاندې کړې دي. په پام کې دا چې د افغانستان په اړه د مسکو په فارمټ غونډه د طالبان سرپرست حکومت د استازو په نشتون کې جوړه شوې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د امریکا بلوف د لړم په 13 خبري ژانس ویلي چې د غونډې ته طالبانو استازي نه دی وربلل شوی. هغه دلیل نو ویلي د طالبان حکومت ویلي دی چې د دوی نه بلل د غونډې ته روسیې سره په دوړخیزو تعامل منفي اغیزه وکړي. پاکستانی چارواکو ویلي دی چې وسلوالو کسانو په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو په یو موټر به د بریټ په پایله کې شپږ کسان وژل دي. د پولیسو افسر رب نواز خان نن سهار وویل چې په لکی مروت لوسوالی سیمه کې د حمله هغه مهال شو چې پولیسو په سیمه کې د قسمی په حال کې و. بریټ کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. ټاکل شوی ده چې د ناټو غړو هیوادونه به د پولند غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاوره لګېدلي دي او دوه کسان یې وژلي دي. رویټرز خبري اژانس د دوه اروپایي ډیپلوماټانو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد کړي راپور کړی چې دا غونډه د ناټو د تړون د څلورم مادې په اساس جوړیږي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې له اوکراین سره څه باندې 30 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې ته د 13 میاشتو په جګړو کې ډېر تلفات اوښتې دي. تمه ده چې دا لوی مالي مرسته به د اوکراین ملاتړ وکړي. دا مرسته داسې مهال لنیږي چې پر اوکراین د روسیې حملې دوام لري او په دې ترڅ کې د روسیې پوځ پرون پر اوکراین ګڼ راکټونه وتوغول. د توغندي د اوکراین په څو سیمو کې د انرژي پر تاثیراتو لګېدلې چې په نتیجه کې په پلازمینه کیف او نورو ښارونو کې تیاره خوره شوې ده.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان په نننۍ خبرونه کې مستاسله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې له قانوني کار څخه د خزو به برخې کېدل د دې لامل شوی چې ډیری خزي د نشي موادو په کاروبار کې ښکېلی سي.
خانمای که روی زمینا کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنی چې دی کارگر رو په صفت په زمکو که کار کوي ورو ورو لدی سر آشناکیگی چې لدی کخت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي.
په یو بل راپور کې بواوري چې د کابل په لویدیځ کې پولیسوخته سیمه یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په ځای وخت ده.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو خو هغلته موږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې روغتون ته مو انتقال کړلې.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې یو کتاب ژباړلی. دا چې دا کتاب کوم موضوعات لري خپل لدس خبرې واورو.
دا کتاب د مخدره موادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کونسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي.
د خالد په نوم یو معتاد وایي چې زیګاب ګولۍ مې له درملتون څخه رانیولې. ما ویل که زیان یې درلودی په درملتون کې به نه خرڅېدلی.
بیا دغه زیګاب ګولۍ ما خوړلې د ورځې مره تقریبا 90 ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 ملي ګرام هندي به مې اخیسته دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ولې جاړې لوري څه خبره ده؟
ولې جاړې لوري چا خو باندې وهلې؟
نه وهلې نه ما کاش کې وهلې وای.
نو بیا ولې جاړې؟
پیغور راکه څه شي پیغور درکه؟ د پلار پیغور راکه.
څه شي؟ د پلار پیغور درکه؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د رسمي وظیفو او کاري فرصتونو له محدودیت سره اوس ډېری ښځې د نشه یي موادو په کاروبار کې ښکېلې شوې دي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د طالبانو د حکومت لخوا له وظیفو څخه د یو شمېر ښځو لرې کولو له امله اوس ځینې کورنۍ له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او ځینو ښځو د نشه یي موادو کاروبار ته مخه کړې ده. په دې راپور کې د هغو ښځو خبرې رانقل شوي چې د نشه یي موادو قاچاق کوي او وایي چې د طالبانو د حکومت په راتلو سره د دوی کار اسانه شوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا راپور چې د نشه یي موادو په کاروبار کې د ښځو د نقش او پر ښځو د نشه یي موادو د اغیز په اړه چمتو شوی، په افغانستان کې له نهو داسې ښځو سره خبرې شوي چې د نشه یي موادو د کاروبار په بیلابیلو برخو کې ښکېلې دي. دې ښځو ویلي چې د اقتصادي او اجتماعي دلایلو له مخې د نشه موادو کاروبار ته مخه کړې ده، خو د دې کار د دوام لوی علت یې مالي ستونزې یادې کړې دي. په دې راپور کې ویل سوي په دولتي ادارو او آزاد کار په ساحو کې د ښځو د کار مخنیوي به دوی دې ته اړ باسي چې د خپلې کورنۍ د مالي لګښت پوره کولو لپاره نور کارونو ته لاس واچوي، چې له دې جملې څخه یو هم د نشه موادو کاروبار دی. د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په دې راپور کې راغلي چې له هیواد څخه د باندې د نشه موادو قاچاق او پر معتادینو د دې موادو خرڅول د هغو ښځو عادي فعالیتونه دي چې د نشه موادو په کاروبار کې ښکېلې دي، خو د وخت په تېرېدو سره د ښځو د هیروینو جوړولو په ګډون د نشه موادو د جوړولو په نوښت کې هم ورګډې شوي دي. دا ډول ښځو د نشه موادو د قاچاقو ډلې ته د نور خلکو د جلب په برخه کې هم رول لوبولې دي. د نشه موادو لدیه نو قاچاقونکو ښځو له جملې څخه هاتوی ویلي چې د طالبانو د حکومت پر اتلو سره د دوی لپاره د نشه موادو قاچاق اسانه شوی دی، ځکه د هیواد پر پوله او شارونه کې ښځینه پولیس نشته او د طالبانو نظامیان دوی داسې نه تلاشه کوي چې بدن ته یې لاس وروړي. موږ وغوښتل چې د نشه موادو په کاروبار کې د ښځو د ښکېلتیا او نشه موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ښځینه پولیسو د نشتوالي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو بریالي نه شو چې په دې اړه د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویا نظر ولرو. د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوه سیمینه یادګاري وایي چې ځینې ښځې د اقتصادي او اجتماعي اړیکو له امله د نشه یي موادو د مافیایي ډلو په لومه کې بندیږي.
خانمان که روی زمین ها کار میکنن من حیث کارگر اینا
هغه میرمنې چې د کارګرو په صفت په ځمکو کې کار کوي ورو ورو له دې سره آشنا کیږي چې له دې کښت او موادو څخه څنګه پیسې په لاس راوړي. بله مسله چې په کابل کې پیښیږي هغه د الک او انجلۍ تر منځ د مینې اړیکه ده. دا ډول اړیکې نجونې په یو ډول د نشه موادو قاچاق کوونکو او معتادینو ته ورنږدې کوي. قاچاق کوونکي هڅه کوي هغه انجلۍ چې د نشه موادو د قاچاق شک نه ورباندې کیږي په یو ډول ځان سره ولري.
شک نه میره کې نو قاچاق کننده باشه نو به خود به یک نحوي نگاه میکنه.
په 1999 شمسی کال کې د پخوانی حکومت له نشه موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز په وروستي راپور کې راغلی و چې د نشه موادو د قاچاق په تور له 190 تورونو کسانو څخه 15 ښځې دي. د طالبانو د کورنۍ چار وزارت تازه اعلان کړی چې دوی په تیرې کال کې د 2000 په شاوخوا کې د نشه موادو قاچاقونکو او خرڅونکو نیولې دي، خو په دې 900 کسانو کې د ښځو د شمېر یادونه نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل په لویدیځ کې پولیسو خته سیمه تر 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتې ده. د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي چې تر دې پله لاندې دا مهال د نارینه و تر څنګ تر 500 ډېرې معتادې مېرمنې هم شپې او ورځې تېروي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې 150 بستریز مرکز کارکوونکو تازه د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ څو معتادې ښځې له پولیسو څخه راایستلې او د معتادینو د درملنې مرکز ته یې وړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دلته په کابل ښار کې تر پولیسو خته لاندې د معتادینو د 150 بستریز مرکز کارکوونکو له معتادو ښځو سره لاس او ګریوان دي. دا هغه موتادې خزی دي چې تر دې پله لاندې شپې او ورځې تیروي او خپلې نشې کوي. له دې جملې څخه یوه موتاده خزه چې عمر له 15 او 40 کلونو ترمنځ اټکل کیږي او نوم یې نه خی وای څو ځله یې نشه پریښي خو بیرته متاده شوې ده.
یو هفته مخکې راووتلم خو دلته یم، دلته پاتې کېږي لس کاله کېږي زه دلته یم. بچیان هر څه په پاورزګاه کې دي، اتیمخانه کې.
تر پل سوخته لاندې زرګونه متادین اوسېږي. په دوی کې یو څلور نفري کورنۍ هم شته. دا خاوند او میرمن له خپلو دوو بچیانو سره تر یو پلاستیک لاندې شپې سبا کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو په همکارۍ او د دې مرکزونو ظرفیت ته په کتو سره معتادین راټولوي او بیا د معتادینو د درملنې مرکزونو ته وړي.
پولیس وخته ته لاړو چې غوښتل مو چې تر شلو پورې زنانه راټولې کړو، خو هغلته مونږ تقریبا تر اتو پورې زنانه پیدا کړې، روغتون ته مو انتقال کړلې. دا لړۍ لا هم جریان لري.
پولیس وخته په کابل ښار کې د معتادینو د راټولېدو او اوسېدو تر ټولو لوی مرکز دی. دا ځای په 1999 شمسي کال کې په بشپړ ډول له معتادینو څخه پاک شو، خو په وروستیو میاشتو کې بیا د معتادینو د راټولېدو په مرکز اوښتی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د مالی او تخنیکی مرستو له کمیدو سره سم د معتادینو د درملنې څلور اتیا مرکزونو څخه تر څلوېښتو ډیر مرکزونه وتړل شول. دغه ډول د فعالو مرکزونو خدمات هم څو برابره کم شوي دي. له دې مرکزونو څخه یو هم په کابل کې د ښځینه او معتادینو ماشومانو 150 بستریزه مرکز دی چې د محل 22 ماشومان او 9 څلوېښت ښځې پکې بستر دي. د دې مرکز مشر ښایسته حکیم ازادي راډیو ته وویل په وروستیو اونیو کې لازینو ستونزو سره سره د دوی د فعالیتونو یوه برخه عادي شوې او کارکوونکو یې د معتادینو راټولول له سره پیل کړی دي.
کارمندای ما به جمهوری هفته دو روز در
زمو کارکون که لسه هاوی پلان سرسم پونه ای که دو ورزی ده متادین و راتوله ولی لپاره پولیس وخته او نور ورزو که نور سی متدی ده ناروغان و ده جاز پاره بایدوائیم چه هم خپل ناروغان ده بستر که دو لپار رزی هم کورنه خپل ناروغان راولی او هم زمو صاحبی تیم لپلان سرسم صاحی تجی او ناروغان راتوله ولی
جمهوری میکنه میره.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې یوازې په کابل ښار کې د 14,000 معتادینو درملنه کړې ده. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه شوې ازادي راډیو ته وویل په زندان کې له روغتیایي خدماتو پرته په زور د نشې پرېښودلو ته اړ شوي دي. له همدې امله یې په وجود کې د احتیاط اعراض او پاتې شوني اوس هم شته او له زندان څخه تر خوشې کېدو وروسته یې بیرته نشو ته مخه کړې ده.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شئ. د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد او د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې په افغانستان کې د نشې موادو او معتادینو ډیروالي ته په کتو سره په دې برخه کې علمي او درسي کتابونه لګ دي چې دې کار د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. ډاکټر ارشاد منصور د احتیاط په درملنه کې له انګلیسي څخه پښتو ژبې ته د کانسولینګ او ګروپ تراپی په نوم یو کتاب ژباړلی دی. دی وایي چې دا کتاب بل ارواپوهانو روغتیایی او اجتماعي کارکونکو سره مرسته وکړي چې معتادینو ته داسې مشورې ورکړي چې هغوی په نتیجه کې په اسانۍ سره نشه پرېږدي. دا چې دا کتاب څه ډول موضوعات لري، د افغاني ټولنې لپاره څومره مؤثر او ګټور دی او عمومي پیغامونه یې څه دي، ښاغلی منصور په پیل کې د دې کتاب د ژباړې پر اړتیا خبرې کوي.
په افغانستان کې د مخدره موادو د احتیاط درملنه یو داسې ساحه ده چې په هغه کې هم مسلکي کسان ډیر کم دي او هم علمي مواد، کتابونه او معلومات ډیر محدود دي. په تیره بیا د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان په ولایاتو کې او په لرې پرتو سیمو کې احتیاط درملنې خدمات وړاندې کوي او په دې برخه کې کار کوي، د هغو غټه ستونزه همدا وه چې دوی علمي مواد نه درلودل او اکثرا انګریزي ژبې سره د دوی نه بلدیت د دې باعث کېدو چې د تداوي په پروګرامونو کې خنډ او ځنډ رامنځته شي. نو له مسلکي پلوه او د خپل مسؤلیت له لحاظه ما د خپل مکلفیت په بالو سي د کانسلنګ یا د مشاورت د کتاب پښتو ژبې ته له انګریزي وژباړم او دا کتاب د مخدره پوادو د احتیاط په تداوي او په تداوي کې د کانسلنګ یا د مشاورت په ارزښت بحث کوي او د تداوي په جریان کې له شروع تر پایه په مختلفو مراحلو کې د یو ډاکټر صحیح کارمند رول او ونډې باندې غږیږي.
په دې کتاب کې تاسو لس ډول پیغامونو سره مخ شوی یاست چې هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې ګټور دي.
د کونسلنګ یا د مشاورت په دې کتاب کې تر ډیره د مخدره موادو د احتیاط د تداوی مراحل تشریح شوی دي. په مجموع کې له اولی ورځې نیولې کله چې یو ناروغ طبي کومکونو ته او درملو ته ضرورت لري وروسته د مشاورت یا د رواني درملنې په برخه کې د ډاکټر او د صحي کارکونکو د مسؤلیتونو په رابطه بحثونه او موضوعات پکې شامل دي، او په عین حال کې ډاکټر او صحي کارکونکو ته ټول هغه اساسي محتویات او مواد په لاس ورکوي چې دوی کولی شي په هغه موضوعاتو له ناروغ سره کار وکړي او د ناروغ رواني، فاميلي، اجتماعي او نور شخصي مسائل راوسپړي، او د روان درملنې یا د مشاورت او کونسلنګ د مهارتونو په اساس هغو ته لار هواره کړي، او په عین حال کې د هغوی رواني او رفتاري او په مجموع کې د هغوی فکر د مخدره موادو په رابطه بدل کړي.
د نشې مادو ساحه ډیره پراخه ده. څومره اړتیا سته چې په دې برخه کې دې ته ورته نور کتابونه هم ولیکل سي او وژباړل سي؟
متاسفانه په افغانستان کې د مخدره موادو احتیاط یو ډیره پراخه ستونزه ده، او د ډیرو انسانانو د ژوند د بربادۍ باعث شوی دی. دا مشکل نظر ډیرو نورو صحي مشکلاتو ته ډیر جدي دی، او ډیر زیات کار او منابع ته ضرورت لري. په دې برخه کې باید نه تنها دا چې ډیر ډاکټران وروزل شي، بلکې ډیر علمي مواد او مسلکي زده کړې هم ورته په نظر کې ونیول شي. اما متاسفانه نه تنها دا چې په دې برخه کې روزل شوي ډاکټران ډیر کم دي، طبي مواد، کتابونه د ډاکټرانو لپاره، ټریننګونه، دا مسائل هم ډیر محدود دي. نو په دې اساس یوه ډیره مهمه موضوع دا ده چې د دوی لپاره کتابونه وژباړل شي، د افغانستان له شرایطو سره سم معلوماتي موضوعات، علمي موضوعات، کتابونه ترتیب شي، او تر ډاکټرانو، صحي کارکونکو او حتی د معتادینو د کورنیو تر غړو پورې ورسول شي. دا یو ډیره پراخه ساحه ده. تر اوسه په دې برخه کې په افغانستان کې هیڅ کار نه دی شوی، او کافي ډیر زحمت او کار ته اړتیا لري.
ایا د نشې مادو په برخه کې خپل دا کار کافي بولی، او که غواړی چې په دې برخه کې نورې ژباړې او لیکنې هم وکړي؟
د دې کتاب ژباړه یو ډیر وړوکی ګام دی، او د دې مشکل د حل لپاره کافي ډیر نور کار، زحمت او هڅو ته ضرورت دی. زه د یو ډاکټر په صفت خپل مسؤلیت بولم چې په دې برخه کې په راتلونکي کې هم کار وکړم، او د مختلفو منابعو څخه علمي مواد خپلو ژبو ته راوژباړم، او د ډاکټرانو او سی کارکونکو لاسرسي ته مساعد کم.
د داش کتابونو ژباړل او خپرول ټولنې ته څه ګټې لري؟
د دې ډول کتابونو ژباړه نه تنها ډاکټرانو او سی کارکونکو ته ضروری دی، بلکې عامو خلکو ته هم د دې لوستل او په دې باره کې معلومات ترلاسه کول ډیر ګټور دي. متاسفانه تر اوسه د مخدره موادو احتیاط د یو مرض په توګه نه دی مطالعه شوی په افغانستان کې. د خلکو معلومات کافي کم دي، او په عین حال کې له معتادینو سره د خلکو برخورد او رفتار ډیر نامناسب دی. د دې ډول کتابونو ترویج او د نورو کتابونو لیکنه، ژباړه او د علمي معلوماتو خپراوي نه تنها ډاکټرانو او صحي کارکونکو ته ضروری دی، بلکې د ټولنو نورو غړو ته هم ډیر مهم دی، ترڅو د احتیاط د مرض طبیعت زده کړي، او له معتادینو سره په داسې یو شکل رفتار وکړي چې د هغوی د ستونزو د زیاتولو سبب نشي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوز ما پا گده میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین تا کوای
تا چه غالی چه ما موتاد که. پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دودی سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما و هاسی را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې ورده د کابل ولایت د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو خالد اته کال مخکې لمړی پخیخه او وروسته د زیګاب په نوم نشې ګولې موتات سو دی وایي چې د ورځې مثال ګولې هم خړلې دي خالد جاتوي چې د نشې په نتیجه کې مې دکان ټیلر موټر زمکي او هر څه له لاسه ورکړل دا چې خالد ولی او څنګه موتات سو دا بخپل د دل خلې واورو
بخپل زور مې نه پېدلم ما ته مې د خپل زور گیچ نو معلوم ما به چې د مزدوري کوله چې سنکاری به مې کوله چې سره کم تیګه ته به ونه کتلم چې امکان به نه واغه به ما جیګه کړه خپل پکر مې ډیر سالم وو چې خبر به دیو کړه سل کال به چېږي کې وته دی رمه نه وته بل ځان حاکم وو دوست مې پیژنده دښمن مې پیژنده اوس چې په نشا راغلی یم هغه حافظه نه ده پاتې دغونه مې مازو ضعیفه شوي دي هموغونه مې وجود هم ضعیفه شوی هموغونه د ژوند نه م بېزاره شوی یم دا بس ځواني وه موږ ته ښه کار ښکارېده یو څه وای ابۍ ورسته شي یو څه توره تېره شي یو څه مونږه جایله شو یو څه بد انډیوالانو راجورو خپلوانو دوستانو نه نو ما اوه کاله مخکې شیشه وهله شیشه مې همداسې دی ونډیوال سره زه دوه کغه قمار کوم هغه د قمار نه قسمې که ما د شیشې نه قسم وکړه نو هغه بیا فضل د خدای ته نن ته ورځې ما بیا شیشه په لاس نه ده لګېدلې دا اوه کاله شو بیا دغه زیکپ ګولۍ ما خوړلې دواخانې به راکولې ما ویلې چې دا به دونه خطري نه وي که خطري نو دواخانه کې څه کوي چې وخت کې مې شاته قدم ایښوده نه کېدل مخکې تلی شوم پکې شاته نه شوم تلی تقریبا یو کال کېږي چې زیکپ خورم نوی سل ګولۍ ما خوړلې د ورځې 300 میلی ګرام ایندی به مې اخیسته دی په مغه یو ځای پورته کېناسم نوی واړه سل واړه به مې خوړلې حرکت به مې پیو ما سکه ویلې چې زه په یو مست اس پورې مخ نه په یو بیا عقل خره باندې بس پورې مچ به غورځول ما لاس به امره باندې ماته ور مې یک به امره باندې ماته ملا به امره باندې ماته ور خو زه په ځان نه پېدلم ګولۍ به چې نوی د ما حالت به ډیر وخی مو ډیر به خراب وو ما به دی یو وخت نه دو مخ ډوډۍ نشو ازمولای د مونږ ډیر صحه قومي رسیدلې واغه مې خرڅ کړلې بیا څه کم یو دو بیس پی کم یو جره به اتلس بیس پی شاوخوا ته مې د نیکه نه راته پاتې وه هغه مې خرڅه کړه د سمځه کې راغلی چې بیسپه مې درې لکه هم خرڅه کړې د سمځه کې وی چې بیسپه مې 50,000 هم خرڅه کړې د سمځه کې وی چې یو لک څلوي پر ځان قیمت کې مې 15 کاله په پکتیا مارکیټ کې دکانداري کړې 15 کاله مې ټیلر درلود د مزار لاین مې چلولای یو وخت کې مې ټوډي و تورخم لاین مې چلو موټر هم خرڅ شو دکان هم خرڅ شو د نیشي قدم قدم بده خاطره ده اوس بده خاطره ده چې د 300 سړی ده چې قواری ته وګورم ډوډۍ نه موړ شم هغه ماته کیبلم نسی وهیم میرمن یا خور یا مور هغه راته یادې نه دینه بده خاطره شته
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره او پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې د چ لسکلنه نوریا په زړه کور ته راځي مور او پلار یې پښتنه جنې کوي چې ولی زاړي دا وایي چې گاونډي انجلې د پلار پیغور راکړ لدې خبرې سره سم د نوریا پلار سخت په قار کېږي او له کوره وځي دا چې د نوریا پلار داسې کوم کار کړی و چې گاونډي انجلې نوریا ته پیغور ورکړ او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
والی جاڑی لوری چاخو با نی وحلی
نا وحلی نی ما کاشکی وحل وای
نو بیا والی جاڑی
پیغور راک
چیشی پیغور درک
نو پلار پیغور راک
چیشی؟ ده پلار پیغور درک سنگه پیغور
لوری تدل تا راش ده چیشی پیغور درک
بس پلارا پخت نیم کوار و رسمی ده خال دی
ولوری تو خو می لک پوکا هر ورځ دی څنګه حال دی
لار دی خو ای لوری سم خبر وکا د څه شپې اورې درک
وای له اخه ده د پټ دی لور راغلا
خیر دی لوری ما جړه انجونی خو هر څه وای
ول به جړه ما نه څه پټ دی لور راته وای اوس دې را شرما بو کو سکه نو شم ته ری دلای
لوری هی سن دیخ نه مکوا بیا به نه درته وای
تو خاله راز را تا وای چې به باندې درتا وای تا ټول ستاد لاسه کدا پورر دس کولای اوس په ونه ماته جون ستا په غورا کولای
خیر دی لوري دا خبره نور اپریګ دا څوک پلاټه دا چې خبرې نه کوي جون تل جګړې سره کوي او یو بل ته په غورونه ور کوي څه دا خبره او څه بل خبره؟
خزي دوریا رښتیا وای، دا ټول زما د لاسو، خو بیا به هیڅوک زما لور ته د پوډری لور ونه وای، دا دای ته به ووینه.
نو څه کوې اوس د ماشومانو سره معلومه یې؟
زه یې چاره کوم، یا د ماشومانو سره او یا د لویانو سره، ته نور څه کوې؟
وسړیا پلاو درته غوړوم، په دې وړه خبره ځان له خلکو سره مه اخته کوه. ماشومان خو تل جګړې سره کوي، خو وروسته بیا خوشحاله وي او لوبې سره کوي.
زه نور دا سپکاوی نشم زغملی، باید د دې درد علاج وشي.
څنګه علاج؟ اوس ماشومان وهې؟
نه ماشومان ولی وه، پر ما دې د لیوني ګمان کړی.
نو څه کوې؟
ته به مې ووینې چې څه کوم. زه نه ولاړم.
وسړیا چیرې ولاړې؟ خبره واوره.
بابا چیرې ځې؟ موږ چاته پرېږدې؟
بیا به خبر شي چې چیرې ځم او څه کوم.
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده.
رازا رازا دلته پر دغه چوکی کینه.
دا د کیناستم
خور ورکه. خدای دې خیر کی، څه مشکل لري
ڈاکٹر صاحب؟ زه لاس کالا کیږي چې عملیم.
د څه شي عملیه؟
پوډر څکاو.
ها نو اوس دې څه نیت کړی
ڈاکٹر صاحب؟ اوس غواړم چې دا عمل پرېږدم.
نو دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی.
ما ویل که تاسو مرسته را سره وکړي او دا ستاسو د معتادینو په شفاخانه کې مې بستری کړی.
په دواړو سترګو به دې بستری کړو، زموږ خو دغه وظیفه ده
ډاکټر صاحب. کور مو ودان.
ښه اوس دا راته ووایه چې خپله غواړې نشه پرېږدې او که بل چا مجبوره کړی؟
بس ډاکټر صاحب، د ژوند ناخوالو مجبوره کړی یم.
څنګه د ژوند ناخوالو مجبوره کړی؟
همدا غم لړلی ژوند و چې زه یې نشو ته اړ کړم. اوس هم دا غم لړلی ژوند دی چې ما نشي پرېښودلو ته مجبوروي.
زه پوه نه شوم، سپینه خبره راته وکړه زوروره.
ما ته تل خلکو د نشو پیغور راکوه، خو ما باک نه کو، ځکه ورسره عادت شوی وم. خو خبر نه وم چې اولادونو ته به مې هم خلک پیغور ورکوي.
رښتیا هم چې نشه دغه بدمرغۍ لري.
پرون مې لور په ژړا کور ته راغله، ویلې پلاره هره ورځ په کوڅه کې نجونې ملنډې را باندې وهي، وایي هغه ده د پوډری لور راغله.
خیر دی خیر دی، مه ژاړه، علاج دې کیږي، بیرته به د پخوا په شان روغ شې. د خیره
ډاکټر صاحب، زه د خپلو اوښکو سره عادت شوی یم، خو د خپلې لور اوښکې نشم زغملی. د خدای په خاطر زما سره مرسته وکړئ، ما د دې تورې بلا څخه خلاص کړئ ډاکټر صاحب، د خدای په لحاظ.
بس اوس چې تا خپله نیت کړی دی چې نشه پرېږدې، علاج یې نور هم اسانه شو. موږ به دې په خپله شفاخانه کې بستري کړو، ګل غوندې به جوړ شي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د الله پامان.
شفق وزرق خير.